السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په مو کړی مهمو خبرونو ته، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا د دولتي شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ افغانستان کې د 1550 میگاواټو لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د لاسلیک په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پیلېږي. برېښنا شرکت وایي د دغو پروژو مجموعي ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له کچې سره برابر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي پاکستانی ځواکونه به له روژې مخکې په ټکو یې افغانستان کې په تروریستانو بریدونه وکړي. خواجه آصف پاکستانی رسنۍ ای آر وای سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه وویل که چیرې دغه عملیات وځنډول شي نو تاوان به یې ډیر وي، خو هغه زیاته کړه چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د تایید شویو معلوماتو په اساس دا خبره نه کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په حق لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یکشنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان نه غواړي چاته ضرر ورسوي، خو په ټکو یې که څوک ناپاک نیت ولري نو مناسب ځواب به ورکړل شي او تاریخ دا خبره ثابته کړي. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو کابل تل دا تور رد کړي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو خلاف وکاروي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د ایران د توغندیو وسله امریکا سره د خبرو موضوع نه ده او نه پوي. عراقچی د چهارشنبه په ورځ د یو حکومتي لاریون په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په ټکو یې هیڅوک نشي کولای د ایران په توغندیو تعرض وکړي. خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وادپول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اتمی پروګرام سربیره د ایران د بالستیکو توغندیو د پراختیا پروژه هم د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یو بل موضوع ده. د عمان پلازمینه مسقط کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ د خبرو یو پړاو ترسره شوی او د بل پړاو نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. د فلسطینیانو د خودمختار ادارې رئیس محمود عباس له متحدو ایالاتو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د اسرایلو د پلان په وړاندې چپواړي په لویدیځه غاړه باندې خپل ولګټینګ کړي پری کنده غبرګون څرګند کړي. د فرانسې خبری آژانس خپل رپورت کې زیاتوي چې محمود عباس ناروې ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې هکله د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستور سره خبرې کړي دي. محمود عباس خبریالانو ته وویل چې دغه جدي سرغړونو ته باید د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا پری کنده ځواب ځکه وویل شي چې د ولسمشر ترامپ د هلو ځلو مخه نیسي او د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونې ګڼل کیږي. د اسرایلو امنیتي کابینې د یکشنبه په ورځ یو لړ اقدامات تصویب کړل چې اسرایلو ته اجازه ورکوي تر څو خپل کنټرول هغو سیمو ته وغځوي چې د اوسلو د 1990 کال تړون سره سم د فلسطینیانو د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې دي. او د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام کې د پنځشنبه په ورځ د سریلانکا ټیم د عمان په وړاندې، نیپال د ایتالیا په وړاندې او د هند ټیم د نامیبیا په وړاندې لوبې کوي. پرون د افغانستان ملي ټیم په دوهم سوپر اوور کې لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. دغه راز پرون د استرالیا ټیم آیرلند ته د 18 رنزونو په توپیر او ویست انډیز د انګلستان ټیم ته د 150 رنزونو په توپیر ماته ورکړه. د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په اتم وشي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پستر نامه سلامونه ونی کی هلی میومنی درنوز د کوونکو هله دا چیروغ او جوړ وسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وی درنوز کوونکو د نورز به هم تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شرغلاستم په دې هله چې نورز هم د تل په څیر د لوستر اخرنی شی ور سره مل وسی ملتیار سره وکي او د نورز د موضوع څخه ګټه واخلي. نورز موږ او تاسو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږم پاڼه ده. نن ورځ بیا هم پر همدې موضوع باندې غږیږو او د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټې وړ معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ او تاسې په تیر لوست کې د سکندر په حق ویلي و چې سکندر یا مقدوني سکندر د هخامنشیان امپراتوري د منځه وړي او دی بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیولو لپاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي، یعنی د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي. کله سکندر بیا یونان ته ځي ځینې سفرونه کوي، هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي د بیرته تلو پر مهال د سند سیند د لارې هغه د مقدونیه په لور باندې ځي، چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لوی یوناني امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ یا د یوناني د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یوناني امپراتوري د دغه یوناني قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي، نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي، یا یوناني سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي، یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پوری تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړی دیوتس په نامه د بختر والی په توګه هغه ګماري، یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړی دیوتس په نامه، لومړی دیوتس نومیږي هغه کس چې بیا هغه د بختر د والی په توګه انتخابیږي او د بختر والی کیږي. هغه چې کله بختر ته ځي، کله چې بختر ته ورسید، نو په دې وخت کې هغه بختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمني ورکوي. چې کله دی بختر ته ورسیږي، نو سندلاسه بختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمني چې و هغه د زیږدیز څخه 215 تر 230 کلونو پورې، د زیږدیز څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. نه په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کلونو د واکمنۍ کوي د دغه کلونو ترمنځ، او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیز د باختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنی د لومړی دیوتیز څخه وروسته دویم دیوتیز واک ته رسیږي پر باختر باندې، چې بیا د باختر کنټرول، د باختر اداره او د باختر وکمنی د دلاس تورزی او د باختر کنټرول پلاس کې نیسی. نوموړي بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي، یعنی دوی بیا رولاړي شي خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستي اړیکې ټینګوي، یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستي شروع کوي. ځکه دغه دواړه نیوي دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف وو. یو تدیوم د یونان بختری یو بل ډیر زور واکي ډیر ځواکمن ټول واکي وو، چې د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو د دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي، چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دوی دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړي بیا د چیریزي د هندوکش سویلي برخې، د هندوکش سویلي برخې بې له کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري او بیا په لویدیځو برخه کې د توستر سیمو پورې د مخ ته ځي، یعنې دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغوني افغانستان سره یو ځای کوي، یعنی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغوني یا زموږ استاسې د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټولواکي چې و یا بل واکمن چې و هغه جیومتروس و. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه، یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمې د تر خپلې ولکې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او شمالي هندوستان تر ګنګا پورې نیسي، یعنی د ګنګا تر څنډو پورې د شمالي هندوستان هم نیسي. د یونان باختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بحیرې پورې رسیدلی. ویني دغه سیمې مکمل د یونان باختری پولی په دی کې ویني د یونان باختری تر واکمنۍ لاندې دغه سیمې وی چې هغه زموږ او ستاسو دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بحیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان باختری تر ولکې لاندې وي یا د یونان باختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 1515 کاله پورې دوام درلود. دغه دولت ټولواکان او د ټولواکانو واکمنۍ د میلاد څخه وړاندې 1515 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمنۍ مکمله دوام درلود. راتو یوکراتید، یوکراتید د یونان باختری یو بل ټولواکی وو چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دند کوماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواک دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه درامسته کېدو لپاره زمينه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو نو د دولت پرزیدل او د یونان باختری امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنی په همدغه دوره کې د یونان باختری امپراتوري جوړیږي. د یونان باختری دولت څه ډول مثلا د هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي او په دغه وخت کې په همدې محل کې د بلې خوا بیا دننه په دغه هیواد کې ستی قبایل د یونان باختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي. چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان باختری د ماتې سره مخ سي یا د منځ تلو ته نږدې سي، چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستی قبایل دننه په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان باختری دولت چې دی هغه تر میلاد 1515 کال په خوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونه کې ویل چې بلخ یا بوختی د یونان باختری دولت هغه مرکز و چې بیا دغه د یونان باختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 1515 کال مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنۍ مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد اویا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي. هغه ځای واکمنۍ لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي، چې بیا د ستی قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسی او د یونان باختری دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان باختری امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي، چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه یا هم دغه د کوشا چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، هم دغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایي چې کله دوی یونان دولت لمین زوري بلخ نسی نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي، یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي، چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایي چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د یونان بختلي خپلواک دولتونه و موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ وشل کیږي نو یوه برخه یې د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي چې هغوی بیا شام نیسي د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي هغه د باختر والد ټاکي چې کله دغه لومړي دیوتس باختر ځي نو باختر او سغه د یوناني خپلواک دولتونه اعلانوي چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدې کال پورې لومړی دیوتس واکمنی کوي بیا د هغه څخه وروسته دویم دیوتس واک ته رسیږي او د باختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي هغه بیا خپل دولت په باختر کې خپلواک اعلانوي او د شکانیانو سره د بیا د دوستی اړیکې ټینګوي د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي چې هغه یو ډیر ځواکمن ټولواکي دی وو هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیانو حمله پر شا کوي د هغه سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخي بل دي چې هغه لته جګړه وکي یا جنگ وکي بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لوي د برخه کې د توستر سیمه پر هغه مخته ځي او د غسیمې تر خپل ولکې لاندې راولي په شمال کې کشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې باختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي ورپسې مو د یونان باختر بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مخته ځي یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندستان څخه د ګنگا تر سندو پورې همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهيري پورې د تر هغه ځای پورې رسیږي تر دغه ځایونو پورې د خپل واکمنۍ خپل دولت مختوړي د یونان دولت فتوحات چې هغه 1015 کال پورې مخکې تر میلاد پورې دوام درلود د یونان بختري یو بل ټول واکې مو ویل چې هغه یوکرایټید وو هغه په خپل امپراتوري کې د سیوالیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي چې کله یوکرایټید واکمنۍ جنو د یونان باختری امپراتوری چې د هغه جوړیدل شروع کیږي لمنځ کې د دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځ تلل دوه دلایل لرلود چې هغه مو ویل یو د اشکانیانو حمله او په لوی دي زبرخه کې او بل هم ستی دنه په هیواد کې ستی قبایل واچ دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان باختری دولت لمنځ ولاړ سي یونان باختری دولت په 1015 کال مخکې تر میلاد خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي بیا د ستی قبایلو یو څنګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري هغه بلخ نیسي ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي بلخ دیر چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی چې بیا دغه د یونان باختری دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمینځ ځي او کوشانیان یو بل کوشانیان همدغه یوچی کورنی چې یوچان چې و دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشان په نامه ډیر شهرت لري چې موږ په راتلونکي کې درسونه کې وایو زموږ استاد د نن ورځې درس همدومره وو د نن ورځې درس په همدې ځای پاتې سیجه ترتلون کې درس پوری تاسو بیا هم کورنۍ دند لري درو پښتنه ته د تل په سر جوابونه وایست اول دا چې یو تدیم پاره څه په هیږي دیم ترس څوک او د هغه د کړو وړو پاره څه په هیږي نه د کم کارونه وکړه څه ډول کړای وړای او د یونان باختری امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو یعنی دا څه ډول شروع شو چې د افغانستان د یونان باختری دولت لمینځ ځي د کم ځای شروع شو په څه ډول دغه دولت پرځیږي او لمینځ ځي علامات سره مخامخ کیږي نو زموږ استاد د نن ورځې درس هم دومره و ترتلون کې درس پوری تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم شو وخت ولرئ شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې درنه زکونکو هیلې د چیرو غو جوړو سي او د صحت جمعې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرې نشي بور سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې
دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي، تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړي. زموږ استاذ تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو، او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در اتک پل محال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دا هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1225 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس خبره درلوده، بل اخره بیا هغه هم په 1155 کال کې په یو چل سره وژنې او مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوه شاعر هم وو، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو سرویشتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کاوه. چې د دغه پاتسونونو څخه مو یو پاتسون ویل چې هغه د بنی هاشم د کورنۍ دی، یو غړی پاتسون وو چې هغه غړی یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاتسون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپل یو سلوشلتونو ملګرو سره په یو سلو شپږشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1099 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاتسون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په 1099 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امیانو پر ضد د امیانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1099 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1099 قمري کال کې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام در تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه دروسرو پښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه دروسرو پښتنې زموږ د مکمل درس